د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هر کلای کوم نن پنځم به د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسم د 2015م کال د اکتوبر نه مده مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د سات خبرونه کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د هغې هوکړې هرکلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرحې پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو موافقه کړې ده. ګوټرش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د دغې موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشې شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې ته د بشري مرستو سمدستي بې ځنډه ننوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنجشنبې د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه پر از هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوي ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه بیرته واخیستل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14مه د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په درېمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبې په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي یادبا دی چې روان کال د ایران له زندان خوشي کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوره سیالیو لومړۍ لوبه له بنګلادیش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګلادیش لوبډلې ام پچ ګټلې او بیټنګ یا توپوهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 24م اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11مه او درېمه وروسته یاغې د اکتوبر په 14مه ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګلادیش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنټ څارونکو شبکې تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوی دی. په کورمه کې په پوزي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي. ولی په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوی دی.
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای کوم د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومن ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتم د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځول لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلې د شتمه کلیزه په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د دې برید بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د پکتیا بڼ وال وای سکالې د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د تاریخ پر لومړی پړاو انسلا کړی دی. ترامپ په خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنا ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوش شي او اسرائیل به خپل سرتیری د یوې پیاوړې دوامداره او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته پشا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې د ورځې په پیل کې ویلو چې ښایي دی د روانې اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازی په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې همدارنګ لیکلي، له ټولو خواوو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټولو شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یوه لویه ورځ ده او موږ د قطر، مصر او ترکیې له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغې تاریخي او بې ساري پېښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په درېیمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوي د امریکا، قطر او ترکیې لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ استولی او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر میرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې سره له دې چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې زیاتې شوې دي، خو د توافق د عملي کېدو، د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سختدریز ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دي روښانه شوي. د غیلان ایوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکې جګړې دوه کاله پوره شول. د غزې چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د برید په وړاندې د اسرائیل د پوځي غبرګون له پیل راهیسې په سیمه کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او د سیمې ډېره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 251 یرغمل کړي چې د پاتې 40 یرغمل شوو کسانو له ډلې څخه 40 لا هم ژوندي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنټ لارې اوریدل شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام نت بلاکس ان تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوې دي. د سازمان پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخې د 2015 کال د اکتوبر په 8مه او 10مه نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ بدنیدو سره مخ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 8مه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې دا کار د تیرې اونۍ له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا خپور شوی ښودل شوی چې د انټرنیټي خدمتونو څو لوی وړاندې کوونکو شرکتونو د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسټرن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکي نمونه راغلي دي. د نت بلاکس معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکي برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي او ورته د کاروونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د ویسټرن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسي شاوخوا 9% پورې لیدل شوی دی. یو شمیر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه بدیزاده د میزان په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغې زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کېږي. د خپلواک خبریالانو او رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بلخوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي. حقایق پټ پاتې کېږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور، اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبان حکومت د میزان له 8مې تر 9مې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروباري له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تیر ورځ خیبر پختونخوا حالت په انکورم ایجنسی کې په یو وسلوال برید کې دوه افسرانو په ګډون یولس امنیتي سرتیر وژل شول او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکرارېږي نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال طارق اورکزی په رپورټ کې اورئ.
په کورما کې پرپوزی قافلې وسلوال برید شوی چې په کې د پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول یولس امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته پر 8 اکتوبر ویلي د نهې پوره شاوخوا درې نیمې بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو له مخکې نه پتا کې ناس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې په شپږم اکتوبر په جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال بریټ پلاتون لپاره د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا لسامه ورغلی و چې د واپسې پر وخت باندې د غبري دوشولو چارواکي ویلي په بریټ کې د وجل شو امنیتی اهلکارانو شمیر د لیفټیننټ کرنل جنید عارف او میجر تویب راحت په شمول یو لږ جوړیږي خو زیاتوي چې کېدای شي چې یا شمیر تر دې زیات شي ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورک شوي تر پنځو پورې